نورم زمینی اور مساعد سی نہ داسی ونی ولسی داس مدنی فعالان ویسا صاحب تخبل خاور د پاره کار کول تخبل خلګو لپاره کار کول اغه یو نن پولیټیکل هیڅ سیاسي حق دغه کارونه نه درلود هغه هم دغه یو کار کول پر جمهوریت کې او پر امارات کې موږ نه باید دغه په کارونه کې خنډ ایجاد کو برعکس هغه سره مرسته وکړو تر څو پر سید هغه دغه د تعلیم او تربیې غږ د وطن په هر یو سیما پروتو لري وګدو سیمو کې ور ورسیږي.
ستاسو نظر څه دی چې طالبان ولی هغه کسان چې تعلیم د شوزو او ماشومانو د حقونو لپاره مبارزه کوي نیسي یا هم ناوړه چلند ورسره کوي؟
زما په اند طالبان باید پر خپل دغه پالیسي کې تغییر راوړي تر څو نړیوال نړۍ ته هم وښيي چې په افغانستان کې هر څوک پر آزادانه توګه خپل فعالیت سرته رسولی سي پرته له کوم ډار او یا خطر او تهدید نه. خصوصا هغه مدني فعالان چې د دې غږ د تحصیل د درس د پوهنې لار ده، ځکه بیا هم ورته اشاره کوم دا زموږ د دین اساس او بنسټ دی. او د دې تر څنګ موږ باید نړۍ ته هم وښیو چې افغانستان مخ پر ښه کېدو روان دی. داسې مدني فعالان کولای سي چې خپل ځان ته، خپل ولس ته، خپل خلکو ته کار وکړي او طالبان هم حامیدی یا ملاتړ کوونکی دی تر څو طالبان وکولای سي هم د ملت سرونه لاسته راوړي او هم اعتماد او باور د نړیوالې ټولنې هم ترلاسه کړي.
تاسو له نړیوالو څه غواړئ چې په دغه سیمه ورځ کې دوی باید څه وکړي؟ آیا دوی پر طالبانو فشار راوستلی سي؟
زما غوښتنه د نړیوال نړۍ نه دا ده چې هغوی طالبان پر دې باندې پوه کړي او له داسې فشارونو نه کار واخلي چې پر هغه کې د یو افغان او د یو مدني فعال حق او حقوق تامین وسي، نه داسې فشارونه چې پر هغه کې برعکس حالات نور هم ترینګلي کې افغان ولس لپاره او نور هم د افغان ولس حق او حقوق فکر پایمال سي. زما خواهش د نړیوال نړۍ نه، د اسلامي نړۍ نه، د بشري نړۍ نه دا ده چې ټول یو ځای سي د افغانستان پر نوم کوم جغرافیه سي ده پر دې پاک له سوچ وکړي، فکر وکړي او پر دغه شرایطو کې سي زما ولس، زما خلک، خصوصا افغان نجونې سکه په قرار لري د دې وضعیت او حالت ته تغییر ورکړي تر څو هر یو افغان، هر یو ماشوم خور می او کولای سي سي خپل درس، تعلیم، تحصیل مخې ته یوسي او هر یو افغان لپاره حصه ازادي او امنیت د دې تامین اوسي. ډیر مننه.
د قلملار ټولنې غړي زرلخت ولی وچیل ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. د هم قدرمن اوریدونکو په پای کې د ازادۍ رادیو مجلې پروگرام چې احمد شبر چمتو کړای.
ازادۍ رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کوم پدې خبرون کې مولا دې خبرو چې په کندهار کې و ځوان د کوچنیانو لپاره درې کتابتونونه جوړ کړي.
کوچنیان راځي د دې مطالعه وکړي او د مطالعه ترڅنګ د دوی شوق د کتاب سره پیدا شي.
په خوښ کې وړل ځوانان چې شپږ کتابتونونه تر اوسه جوړ کړي د ووم کتابتون د جوړېدو هڅه کوي.
وګون پورې پیوې ډلې پورې پیوې نظرې پورې نه محدود وو نو دې شي ته هم نه ګورو. مثلا هر کتاب باید کله کول ولي
دا شعر درته لرو.
غرما په سحر واخلا د کاروان دعا در واخلا دا وطن خو یې غزل کړه لویا خدایا لویا خدایا.
دی په قاموس له مؤلف سره شخیدلایم.
دغه تقریبا 5000 نارجو لغت چې هغه پښتو ته ژباړل شوی
دی او شمیر نور موضوعاتو ترڅنګ مو په نورستان کې یو باندې تورولو. کندهار کې وڅوان پر زکار ډول ماشومان او ته د شارپو بلا بلا سیمو کې درې ځانګړي کتابتونونه جوړ کړی دي. دغه کتابتونونه شاوخوا 4500 جلده د ماشومان د مطالعه لپاره ځانګړي کتابونه لري چې ماشومان دغه کتابونه د مطالعه لپاره خپل کورونو ته وړي او وروسته بیرته کتابتون ته راوړي. نور تفصیل زموږ د همکار پراپور کې.
دا کتابتون د کندهار ښار د لومړی حوزیاړ وند چونې په سیمه کې د هغه درو کتابتونونو له جملې دي چې د ماشومان لپاره ځانګړي شوی. دا کتابتونونه دلته د ماشومان په منځ کې ناست ځوان احمد سجاد سروري په رضاکاره توګه جوړ کړي چې هر ورځ ورڅخه په اوسط ډول 300 ماشومان د مطالعې لپاره کورونو ته کتابونه وړي. شاغلی سروري وایي هدف یې ماشومان د کتاب مطالعې ته هڅول دي او له ماشومتوب څخه د مطالعې سره د هغوی بلدتیا ده.
موږ په ښار کې ښه غني کتابتونونه لرو، خو بدبختانه زموږ د کوچنیانو یا د تنکي ماشومانو هلته تګ یو څه لږ معلومیږي. نو د دې لپاره موږ وغوښتل چې په ښار کې داسې کتابتونونه جوړ کړو چې کوچنیان راشي، د دې مطالعې وکړي او د مطالعې تر څنګ د دوی شوق د کتاب سره پیدا شي.
په دې درې واړه کتابتونونو کې دا مهال 4500 جلده د ماشومانو ځانګړي کتابونه شته چې ماشومان یې کورونو ته وړي او تر مطالعې وروسته یې بیرته کتابتون ته راوړي. نور الله او زهرا په دې خوشاله دي چې په وړیا توګه خپل د خوښې کتابونه ترلاسه کولای شي.
درې میاشتې کېږي چې زه دلته راځم او کتابونه لولم. نن چې کتاب واخلم بل ورځ یې تر مطالعې وروسته ورسپارم. ډېر خوشحاله یم چې دا امکانات راته برابر شوي او کله چې کتابونه مطالعه کوم په درسو کې راسره مرسته کوي او نوي داستانونه زده کوم.
خوشحاله یم چې دغه کتابتون ته راځم، کتاب اخلم او کور ته وړم او تر مطالعې وروسته یې بیرته راوړم. له دې کتابونو ډېر څه زده کوم او بیا کولای شم چې نورو ته یې تشریح کړم.
دا کتابتونونه په هغو ګڼمیشتو سیمو کې جوړ شوي چې د ماشومانو لاسرسی ورته اسانه دی. د ماشومانو والدین نیاز محمد او نثار احمد وایي اوس یې ماشومان تر بې ځایه ګرځېدو کتابتونونو ته ځي او د مطالعې لپاره کتابونه راوړي.
روشانه سوی دی په کتابو باندې، پخوانه پیدي اوس مکتب هم ځي، مدرسې ته هم ځي، مگر په دا ځای باندې چې دا مطالعه کوي د شپې نه نو بېخي ډېر ښایسته سوی دی.
په کندهار کې د عمومي کتابتون په شمول 123 کتابتونونه شته چې ډېری خصوصي او یوازې تر کندهار ښار پورې محدود دي.
په کندهار کې د ماشومانو لپاره ځوان فعال احمد سجاد سروري درې کتابتونونه جوړ کړي دي. له کندهار به خوست مخه کړو. په خوست کې یوه ډله ځوانان له 2 کلونو راهیسې خلکو ته د مطالعې لپاره وړیا کتابونه امانت ورکوي. دې ډلې تر اوسه د خوست په مندوسۍ، لکڼ، ګربز، نادرشاکوټ، سپیره او موساخېلو ولسوالیو کې کتابتونونه فعال کړي دي. اوس غواړي چې خپل ووم کتابتون هم جوړ کړي. د دوی اکثر غړي د خوست په مرکز کې وي، خو په دې ښار کې د اطلاعات کلتور ریاست په چوکاټ کې عامه کتابتون شته او د شیخ زاید پوهنتون هم لویه کتابخانه لري. نو په خوست کې د ځوانانو خپل کتابتون نه دی فعال کړی، خو وایي چې هغو خلکو ته په خوست کې هم کتابونه د لوستو لپاره سپاري چې له دوی څخه کتاب غواړي او بیا دا کتابونه دوی خپلو کتابتونونو ته چې په ولسوالیو کې دي استوي. د دغو خوستیو فعالانو په ډله کې یو هم طارق وزیر دی. له دوی څخه به واورو چې څومره کتابونه یې تر اوسه د خپل ووم کتابتون لپاره راټول کړي دي.
دا د 2500 خوښه کتابونه دي.
څه ډول کتابونه دي په دې کې چې تاسو راټول کړي؟
او په دې کې لکه تر ډېره د کتابونه دي خلکو مرسته ده. نو هغه د ذوقونو طبقاتو مختلف ذوقونه دي، مثلا تا ادبیات لولي، فلسفه لولم، بل روپوهنه لولي، نور څه د خپل ذوق کتاب ډلې کوي او هغه اخلو. لکه یو ګوند پورې، پیوې ډلې پورې، پیوې نظرې پورې نه محدود وو. نو دیو شي ته هم نه ګورو، مثلا هر کتاب باید خلک ولولي.
دې لپاره چې دا کتابونه خلک تاسو ته درکوي، وړیا یې درکوي، نو چې وړیا یې درکوي، نو بیا خو تاسو لپاره سخت ده چې تاسو خپل ذوق پکې مراعات کړئ. نو هر چا باندې چې کوم کتاب زیات وي او یا کوم کتاب لوروي هغه تاسو ته درسپاري.
هو بالکل انداز ده چې مثلا څوک څه ډول کتابونه وړي، خو دې کې دا وي چې یو خدای دې ملګرو ناسو چې کېږي په دې کې کومې پیسې تولیږي، ډېره برخه کتابونه په دې باندې اخیستل کېږي. او تر څنګ ځینې خلک مثلا نقدي مرسته وکړي، نو په هغې کې هم داسې کتابونه اخلو چې مثلا د نن ورځې ضرورت وي او تر ډېره هغه مینهوال ولري. یو خو داسې مثلا ډېر داسې کتابونه وي چې هغه ان په لوستلو هم نه اړ وي، نو دا کتابونه خو ځینې خدا کوي چې مجبوري مثلا څوک ډلی در کې واپس کولی نه شو، خو تر ډېره ملګري هم څه کوي چې دا کتابونه واخلي او چې څوک ورسره ژمنه وکړي چې مثلا زه درته کتابونه ډلی کوم، نو بیا خپله نومونه ورته ولیږي چې دغه کتابونه راکړي.
تاسو ویل چې تاسو ملګري په خپلو کې هم په پیسو باندې کتابونه اخلي، نو تاسو خو ځوانان یاستی دا څرنګه دومره پیسې سره غونډولی شئ چې بیا سره غونډې کې او بیا کتابونه پې واخلي؟
دغه خو دومره پیسې وي هم نه، ځکه په میاشت کې واناسته لرو. نو هر ځوان داسې دي چې اکثره ځوانان کاروبار لري، ځینې چې کاروبار نه لري محصلین وي زده کوونکي وي، هغوی هم دومره یو څه اندازه مثلا لري، خپلې د خرچې له پیسې هم دغه کار کوي چې مثلا هغه د میاشتې سل افغانۍ دوه سوه افغانۍ په خوشا کې دغه راټولېږي. بل غړي ډېر یو تقریبا دېرش کسان یو چې سل افغانۍ شي درې زره افغانۍ کېږي چې دا کشي کتابونه اخیستل کېږي. په ډېر په دې کې داسې وي چې مثلا هغه وس لري چې دغه پیسې پرې کېني، خاص مشکل ورته نه وي.
دا اووم کتابتون چې تاسو پرانیزي دا په ځایم ورته تعین کړی دی تر اوسه پورې؟
نه، ځایم ورته نه دی تعین کړی. په هغه چې کله کتابونه پوره شي نو بیا مشوره هم کېږي او بیا تر ډېره هغه ولسوالۍ ته ارزښت ورکول کېږي چې خپل هغه خلک ډېره غوښتنه ولري، او کوم ښوونځی وي مثلا هغه زده کوونکي لیوالتیا ولري، د ولسوالۍ خلک لیوالتیا ولري، او تر ډېره داسې څوک وي چې مثلا هلته د کتابونه وساتلی شي، کتابونه منظم خلکو ته ورکړي، بیرته ترې راټول کړي، دغه د کتابونو د ځای کېدو مخه ونیول شي، نو داسې وي ولسوالۍ ته ارزښت ورکول کېږي.
د روژې مبارک په وخت خو طبیعي خبره ده چې دغه رقم فعالیتونه یو څه ناڅه پټ شي. څه اټکل کوي چې تر اختر وروسته ممکن تاسو د اووم کتابتون پرانیسي؟
بالکل، دې ته ډېره قهیره ده.
د کتابتونونو د پرانیستلو په برخه کې خو تاسو ستونزې نه لرئ؟ یعنی خلک درسره موافقه کوي؟
هو، داسې خاص مشکل نه وي. خلک مثلا هرې ولسوالۍ ته ورته موږ تر ډېره کار بیا له مکتب سره، نو مکتب پلن تقریبا پنځه شپږ سوه زره خواوشه شاګردان لري، بیا دولتي خلا ډېر تعداد لري، نو خلک هم وي، مرسته کوونکي هم وي، د ولسوالۍ خلک هم په غونډو کې ګډون کوي، له ښاره ډېر شاعران هم ځي هلته مشاعره کېږي، نو خلک ډېر خوشحالېږي او هرکلی مو کوي. بل دا چې نن سبا اقتصادي حالت ډېر خراب دی که نه، نو یو عامه کتابتون یو چاته مخ کتاب رسول نو دې ته خوشحالېږي، هرکلی ته کوي ډېر.
له طارق وزیر څخه مننه. د اتلسمې پېړۍ نامتو انګریز لیکوال او شاعر والټر لاندور وایي په هیڅ شي کې دومره خوند نشته لکه په کتابتون کې چې په یوه څه پسې ګرځي.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیوي مجله کې واورئ.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په راډیوي مجله کې واورئ.
وړاندې د نارویژي پښتو قاموس له مؤلفه طارق بزګر سره شخېدلی یم، خو سمدستي د پیر محمد کاروان یو مستانه خصل.
د خلوت ملنګ پاچا نوې ورځ در سره بیا یا، د خوشحال دیوان در واخلا، د نوروز غزل وایا، مړ دمر مو ریگا پر گلن ور گډیگا، لپیالو دے کتو بدا د ساقی سترګ خوستا یا. زندگی خوگا کتلخا، ید مست مولانا بلخا، د سخی جنڈا پریوتے کولاڑا خپر جایا، چپ مستا گڑا درومی دخ کلا ورشوب مومی، زد خدای دمین سپنسا پاس پتر کے رما پیایا. غرما پسحر واخلا، د کاروان دعا در واخلا، دا وطن خوی غزل کرا، لویا خدایا لویا خدایا. دا وطن خو یه غزل کرا، لویا خدایا لویا خدایا، د خلوت ملنګ پاچا نوې ورځ در سره بیایا، د خوشحال دیوان در واخلا، د نوروز غزل وایا.
شیر محمد کاروان څخه مننه. په تیرو دوه لسیزو کې د پښتو ژبې په ډیرو مهمو چاپ شویو آثارو کې دا درې کتابونه شایي وشمیرل شي. یوې د جرمني پښتو ژبې قاموس دی چې ډاکټر اکرم ملک زی تالیف کړی، بل فرانسوي پښتو قاموس دی چې ډاکټر اکبر وردک تالیف کړی، او دریم هم نارویژي پښتو قاموس دی چې طارق بزګر تالیف کړی دی. دا سجی راډیوي مجلې په تیرو خپرونو کې مو د ښاغلیو ملک زی او وردک نظر اخیستی و. اوس په د نارویژي پښتو ژبې د قاموس د مؤلف محمد طارق بزګر نظر در سره شریک کړو. دا قاموس په 2021 کال کې چاپ شو. دا شاغلی بزګر نه په واورو چې څومره کلمات یې پکې راغونډ کړي دي.
تقریبا 50,000 نارویژي لغت چې هغه پښتو ته ژباړل شوی
دی. کوم الفاظ او د خوري کلمات دي، کوم الفاظ د ژباړې په وخت له ستونزو سره مخامخ شوی است؟
دلته کله چې انسان یو خو نظری وخت یې هغه انسان چې کله عملی برخه ته داخل شي بیا پوهېږي چې فاس څه شده دی. داسې څوک ژبه کې چې ما زه ورته متوجه شوم بعض شیانو چې نارویژي په ژبه ډېره غني وه، برعکس بیا موږ په پښتو کې نه درلودل، یا بعضې ډېر شیانو چې پښتو کې موږ درلودل په نارویژي کې نه وه. د مثال په ډول زه به دوه شیان یاد کړم. مثال موږ وایو مایی یا کب، یو یا دوه درې نومونه شاید ولرو، ولې ناروی کې 1500 نومونه دي د کبانو لپاره. زه بیا مشکل ماته زه دا څنګه ترجمه کړم؟ اوس باړم چې هر شی هر ناروژي لغت ته د مایی نوم ته زه کب ولیکم یا مایا ورته ولیکم، خو هغه نه کړم. بیا هم کوشش وکړه داسې لارو ته پیدا کړم چې عکس پیدا کړم، یعنی لیدونکی لوستونکی هلته د عکس فرق باندې پوه شي، دی مایی د دې نوم د فلاني یا د بل مخکني نوم سره څه فرق دی. او همداسې پښتو کې دی
لویه سره کله لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، اسپونه په ډکشنریو کې ستونزمن وي، او ناروی د دې له خاطر چې کلونه کلونه تر اوسه پورې د کب سوداګرۍ سره ډېر سروکار لري، اوبه ډېرې لري، کبان ډېر لري، نو نومونه هم ډېر ورته لري. لکه عربان چې د اوښانو نومونه ډېر لري، په سلګونو نومونه لري. لیکن د دې تر څنګ د فیلونو د ژباړې په برخه کې هم ستونزه شته، ځینې شیان ممکن په نارویژي ژبه کې تغییر ولري.
بله، او دا غشته وړې ستونزې خو ما تر ممکن حد کوشش کړی چې داسې یو څه ته پیدا کړم چې لوستونکی وکولی شي په اسانه باندې پوه شي چې مطلب څه شی دی، معنا څه شی دی، څه مطلب ته باید واخیستل شي.
د مثالونه د جملې په شکل هم تاسو ورته راوستي د وضاحت لپاره؟
نه، هغه نشته. ولې په د بل چاپ دپاره اوس بیا هم زه په همدغه قاموس باندې کار کوم چې د الله پراخ شي دی کې بیا جملې شته د مثال په توګه باندې، مثالونه باندې یا د جملې په شکل واضح شوی دی. او په عین وخت کې په نارویژي دری قاموس باندې چې هغه بل قاموس دی نو په هغې باندې کار کوم. په دواړو کې دغه شته، جملې شته.
د قاموس تدوین په وخت مو په کومو مراجعو باندې اتکا کړی؟
دلته یو لویه نارویژي علمي اکاډمیک منبع ده، نو کله چې به زه د کومې ستونزې سره مخامخ کېدم هلته مراجعه کول او د لغات اصلیت یا پاکي به مې پیدا کول چې دا صحیح دی که نه دی.
او څرنګه نیت مو دی چې دغه قاموس، د نارویژي پښتو قاموس، په آنلاین ډول باندې هم تاسو خپور کړئ؟
بله، اوس ما مخکې یادونه لنډه یادونه وکړه. اوس په همدغه قاموس چې لا پراخ شي، او هدف دا دی چې 15,000 تر 1,00,000 لغاتونه دغه ورسیږي، نو کله چې دغه چاپ ته تیار شي په عین وخت کې موږ په دې باندې کار کوو چې یو اپ خاص ځانګړی اپ ورته جوړ شي او د انټرنیټ له لارې یا ډیجیټل په شکل باندې مینوال ته وړاندې شي.
په اروپا کې په تیرو څو لسیزو کې یو څو مهم قاموسونه چې چاپ شوي دي، ستاسو د دې قاموس تر څنګ جرمني پښتو قاموس دی، فرانسوي پښتو قاموس دی چې کوم ماته معلوم دي، لیکن د جرمني او د فرانسوي په برخه کې دا هڅې هم روانې دي چې له بلې ژبې پښتو ته راوژباړي. یعنی تاسو دې برخې ته هم توجه کړې ده چې له پښتو نارویژي ته
پښتو نارویژي ته هغه بیا وروسته پروژه ده. د یو مشکل سره مخامخ یم چې ما د ځینو دوستانو سره خبرې کړې چې تقته من کولی شو د پښتو حروف د الف ب په حساب باندې منظم کړی شو، برعکس دا اوس په لاتیني ژبه کې آسان دي، ولې په پښتو کې ماته نه دي معلوم. نشته په راتلونکي کې بیا ژوند وخت حتمن ولې نه.
له طارق بزګر څخه په مننې لیبې خبرتیا وروسته لنډه کیسه لرو.
آزادی رادیوی مجله. په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه له آزادي رادیو
د ځوان کیسه لیکوال اسماعیل کریمی د لنډو کیسو یو ټولګه د شیطان عینکې په نوم چاپ شوې ده. د دوا په نوم د دوی یوه لنډه کیسه له دوی څخه اورو.
یاره خیرات ته ډیر خلک راغلي وو. ملک اسد په خېټه لاس راخت، سر یې وخوځاوه، ویې خندل. احسان الله خان او الله زاهد د ټولو ښه قدر وکړ. ملک صاحب د جومات لپاره د ځمکې په اړه زاهد څه وویل؟ هغه د جومات تړنګو دیوالونو ته وکتل، د څنګ پټي غنم ورته نوي ټوکېدلې وایستېدل، مخې را وګرځاوه. زاهد نو کله داسې د خیر کارونو کې نه وایي، وی یې منله. نو هغه د واسکټ له جیبه لاس راوویست، په ډډ غږ وویل، شل بوجې سیمټ یې هم ومنل. ولا بېشکه تیره ورځې هم د کونډې کور ته غوړي او اوړه لیږلي وو. ملک اسد سر وخوځاوه، څه یې ونه ویل. دواړه رهي شول. د ونو په لوڅو ښاخونو مرغان ځوړند سرونه ناست. د کورونو څخه تور لوګي پورته کېدل. د غواګانو مېږو خولې په بوسو کې ښکتل. او لمر ورو ورو ټوټېده. بخاریو کې نوې دړې کېښودل شوې. زاهد وروسته سلام وګرځاوه، په ږیره یې لاسونه راښکل. په نکریزو سره څو ویښته یې په ګوتو کې ونښتل. ګونځې لاسونه یې لپه کړل، سر یې وځړېد، شونډې یې وخوځېدې، په تور رنګه مخې توره زخه له ورایه نه ښکارېده. غټې سترګې یې وغړولې، پورته یې وکتل. خدایه، غواړم د خپل تقدیر پاڼې ولولم. د سپوږمۍ وړانګې له کړکۍ خونې ته راننوتې وې. د ده په سپینو جامو لګېدلې. د اوږده بدن او اوږدې پوزې سیوري په دیوال پلن ښکارېدل. د زناور واویلا اورېدل کېدله. د ساعت ستنې یوې ته نږدې ښکارېده. باد په انګړ کې ګرد تاوېده. د دروازو په پردو کې را ټولېده. د بیا هیله وکړه، رحمان ربه، غواړم پوه شم چې څه ډول تقدیر لرم. غبرګون ونه لیدل شو. غوږونو یې کوم غږ حس نه کړ. په تمه پاتې شو. د کټ د بازو چنګا شو. ښځه یې پر اړخ واوښته. ده د سترګو له کونجه د خونې په غولي ویدو ماشومانو ته ور وکتل. نور زنډې ونه شو کړای. بیا یې د هیلې تکرار وکړ، مهربان خالقه، مخلوقاً خپله غوښتنه ستا وسې دربار ته عرضوم. په بخارۍ کې د سوځېدلې دړې سکروټو یې تورې سترګې پرېښولې. دا ځل غبرګون ونه زنډېده. پردې په حرکت راغلې. د کړکیو د ښیښو لړزه شوه. رڼا خونې ته داخله شوه. ناشنا جسم یې درلود. ده تر اوسه دا ډول جسم نه و لیدلی. د شونډو راپای یې حس کړه. لاسونه یې په پنډیو ټینګ کړل. له رڼا غږ راووت، تاسې ته حکم کیږي چې سترګې مو پټې کړئ. لبیک، ستاسې غوښتنه واورېدلی شو، مګر لوستل ستاسې په ګټه نه دي. لطفا په نالیدلي حالت یې ومنئ. زاهد زړه لوی کړ. غوښتل یې جرأتمندانه وغږېد، مګر د حالت څخه متاثره ښکارېده. ورو یې غږ راووت، پرېږدئ چې وی لولم. نور څه غواړئ؟ پر خپل حال راضی نه یاست؟ غواړم نور هم ښه حال ولرم. ولې غوښتنه د تقدیر د ښه کېدو نه ده؟ تر لوستو وروسته یې شاید ولرم. مخکې یې هم غوښتلی شئ. په غوښتلو ځان نور ستړی احساسوم. خپلې غوښتنې ته مو فکر کړی؟ داسې یې تم کړ لکه څوک چې ته منډې را وګرځې. چوپو، داسې ښکارېده چې په خپله غوښتنه ژور فکر کوي. په پښیمانه لهجه یې زیاته، نو تر کله به د تقدیر د لاښ کېدو لپاره زارۍ کوم؟ تر کله چې خالق د مخلوقاتو راضي شوی نه وي. خپله غوښتنه به ترلاسه کړای شم؟ چوپتیا شوه. باد آرام ښکارېده. ده د رڼا تیزوالی حس کړ. غږ یې واورېد. تقدیر لیدل کېدلی نه شي، خو څه تقدیر بدلېدلی خو کېدلی شي. څنګه کولی شئ سترګې وغړوئ؟ د سترګې وغړولې، یوه خوا او بله خوا یې وګرځولې. د خونې چت ته نږدې یې رڼا ومونده. د دعا کلمې په څېر مجسمه وه. ورو ورو تتېدله. ده چې تر څو خبرو ته ځان جوړاوه، رڼا له خونې وتې وه.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
د نورستان په مرکز پارون کې د افغان تور شرکت لخوا د سیلانیانو لپاره غنی اسانتیاوی چمتو کیږي. د شرکت د پارون په سیند کې د برېښنایی کشتی او چلولو لپاره ولایت ته شپږ کشتی سپارلې دي. همدارنګه به سږ کال د غرونو ترمنځ د زنګوګانو د جوړېدو کارونه پیل شي. تفصیل په دې راپور کې.
نورستان چې په طبیعي ښکلاګانو مالامال دی، په تیر حکومت کې د ژوو د خوندي چاپیریال او د ملي پارک په نوم ونومول شو، خو هغه مهال پکې د سیلانیانو لپاره کومې اسانتیاوې نه وې چمتو شوې. اوس د یاد ولایت چارواکي وایي حکومت یې یو شمېر پانګوال هڅولي چې په نورستان کې سیلانیانو ته د هوټلونو په ګډون یو شمېر اسانتیاوې برابرې کړي. په نورستان کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
د برخې ته د دولت توجه زیاته شوې ده چې د هغې له جملې خلک تشویق کړي چې دلته مختلف هوټلونه ایجاد کړي، د سیلانیانو لپاره سهولتونه رامنځته کړي.
حق بیان وایي د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت خپل هم په پارون کې د ګرځندویانو لپاره د بیلابیلو سهولتونو چمتو کولو لپاره مټې رابډ وهلي، چې له یو غره بل ته د هوایي زنګوګانو جوړول او په سیند کې د چکر وهلو په خاطر د برېښنایي کښتۍ لیږلې څرګندې بیلګې دي.
کوم غرته چې زنګو جوړیږي هلته پارک دی، ډېر لوی ساحه ده، د کرکټ میدان دی او دارنګ فوټبال میدان دی. قدرتي دغه ساحې ته چې ښکلا یې ډېره زیاته ده، زنګو ترتیب کې نیول شوې ده چې اجتماعي او تخنیکي سروې هم ترسره شوي، وروسته ډیزاین لپاره مرکز ته استول شوې ده. بل دلته چې یو ډن لرو د مرکز مربوطه ساحه کې سیلانیانو د تشویق او دغه ساحې ته راتګ د تفریح لپاره کشتیګانې چې دا عملا راورسېده انشاءالله تعالی چې څو ورځې پس به دغه افتتاح کیږي، او بل دا چې د سیمې خلکو لپاره هم یو د سیاحت ښه بیلګه وي.
د نورستان اوسیدونکي هم په دې خوښ دي چې د ولایت د پرمختګ او سیلانیانو ته د اسانتیاو برابرولو لپاره هڅې پیل شوې دي. د یاد ولایت اوسیدونکی خالد افغان:
مرکز پارون کې سیلانیانو لپاره زنګوګانې یو غر نه بل غر کې نخلول کیږي. بل هغه ډن چې مرکز پارون کې شتون لري، هغه لپاره افغان تور شرکت واته دانې کشتی منلی. ټول نورستانیان خصوصي او دولتي شرکتونو نه دا خواهش کوو چې په نورستان کې داسې آبادۍ لپاره ګام واخلي. نورستان یو ښایسته آب او هوا لري، طبیعي ځنګلونه، طبیعي چمنونه لري او ښایسته ښایسته سیندونه لري. نورستان کې دوه شیان نو کمی منگ دیر لرو، یو د سڑک کمی او بل د سیلانیانو لپاره، او خاصتا مرکز پارون کې هوټل.
د نورستان مرکز پارون ته په داسې حال کې سیلانیانو لپاره سین کې د چکر وهلو په خاطر برېښنایی کښتۍ لیږل کیږي چې یاد ولایت پریمانه اوبه، ښکلي ځنګلونه، چمنونه او په زړه پورې هوا لري چې په دې وروستیو کې ورته د ګرځندویانو پام ور اوښتی دی. خو ورته غځېدلی سړک د موټرو له تګ راتګ وتلې او خلک یې ستونزو سره مخ کړي دي.
د نورستان له ښکلاو نه لري کیږو. د دې ولایت په واما ولسوالۍ کې یو لرغونی باغ په ناغو ساتل کیږي. په پخوانیو زمانو کې چې بچا له ناغې سرغړونه وکړه، د مرګ سزا به یې ورکوله او له یوه هسک کمره به یې تیرې کوونکی لاندې غورځاوه. اوس دا سزا نرمه شوې ده خو خلاصه شوې نه ده. په دې راپور کې سره دې باغ ته ځو.
د نورستان په واما ولسوالۍ کې له زرګونو کالو لرغونی باغ چې د اندربن په نوم یادیږي، په کې د غوزانو، انګورو، مرخڼیو او د نورو میوو په زرګونه ونې ولاړې دي چې هر کال یې د ساتلو لپاره قومي ناغه لګول کیږي او ورته ناغچین ټاکل کیږي. دغه ځوانان یا ناغچین دنده لري چې له ناغې سرغړوونکي پیدا او شورا ته یې معرفي کړي. سو ترې د ناغماتې پر مهال چې د میزان په میاشت کې ترسره کیږي جرمانی راټولې کړي. د وامه قدیم کلی اوسیدونکي محمد میران ازادي راډیو ته وویل د ناغو او قومي تړو په وسیله د باغ ساتلو دود ورته له هغه وخته ورپاتې دی چې نورستان د کافرستان په نوم یادېده او نیکونه اسلام نه ومنلې. د هغه په وینا چې د کفر په وخت کې لناغه سرغړون کې ته د مرګ سزا ورکول کېده او د پروګرام په نوم ل یو حس کمر څخه بلاندې غرزول کېده.
کوپر پوخ کې خو د یو ځای د پروګرام نومېږي، دا غزای نه خلک کتار ته ول چې چا تعرض کړو خزه او کنارو.
محمد میران وای د باغ میوه ته کارغان زیات زیان رسوي، نو په همدې اساس هر یو ځوان دنده درلوده چې شورا ته د کارغه سر او یا هم هګۍ راوړي، او که کوم ځوان به دا کار ونه کړو نو هغه به هم ناغه کېده.
اول پسرلی کې چې یو شورا دلته دارېدله، د خلکو به تقریبا هر سړی چې زلمیتوب ته رسېدلې نو هغه به یا به یو دانه هګۍ او یا د کارغه سر به یې راوړل کرانه ول، هغه به هغه د وخت حساب سره جریمه کېدله.
د واما ولسوالۍ یو بل قومي مشر انجینر محمد عیسا وحدت راته وویل هغه د پروګرام په نامه کمر او هغه ځای لیدلی چې ورته به د اندربن له ناغو سرغړوونکي غورځول کېدل، چې د غورځول شوو کسانو هډوکي په خپلو سترګو لیدلې دي.
د کوپر په وخت کې دا ناغه ډېره شدیده وه او ډېره سخت مجازات دي لرل. چا چې به د دې باغ خصوصا بالغ کس به د خپل باغ میوه هم بې وخته وخوړله چې ناغه به نه وه ماته او په هغې به شاهدان تیر شو، نو هلته یو ډېر غټ ګړنګ دی چې هغې ته پلوکام وایي. پلوکام هغه کس به د دغه پلوکام نه کته غورځوه چې اوس هم هلته د پلوکام لاندې چې سړی وګرځي د اړوکو اثار شته دی چې انسانانو اړوکي. زه خو تقریبا دغلته ډېر څلوېښت کاله پخوا دغه ځای ته ورغلی یم، د پلوکام لاندې هلته اړوکې پراته وو ما پخپله لیدلي.
ځایي قومي مشران وایي کلی چې نیکونو د اسلام دین ومانه نو د کافرستان نوم په نورستان بدل شو، د ناغې دود په خپل ځای پاتې شو خو سزا یې راکمه شوه. بیا هم محمد میران
چې کله دا خلک مسلمان شو تقریبا سل او څه اضافه تر کېږي کنه چې دا خلک اسلام باندې مشرف شوي دي. بیا لکه معلمینو غوندې ملایان راغلي وو دلته، هر جماعت ته جماعت جوړ شوی او مقرر شوی چې هغوی دین تعلیم دي خلکو ته وښایي. بیا هغه وویل چې دا خو ظلم دی، دا کفر وخت خبره خو تېر شوی دی. ناغه کې که چا تعرض کړی وو د هغې نه یو غوا واخلئ.
د دوی په وینا که چېرته یو ماشوم او نابالغ انسان د ناغې پر مهال د باغ میوه راوشو کوي نو د هغه کورنۍ څخه لس کیلو غنم او یا جوار اخیستل کېږي څو په راتلونکي کې دا ډول سرغړونه ونه کړي. د اندربن پر میوو د هر پسرلي په سور کې ناغه لګول کېږي او د میزان میاشتې په اخري شپو ورځو کې ناغه ماتیږي، چې نر او ښځې د میوو راټولولو لپاره د میلې په بڼه باغ ته ځي او له کومو کسانو څخه چې په ناغه کې څاروي راوړل شوي وي هغه حلالوي او په شریکه یې په باغ کې خوري.
افغانان د نږدې نیمې پېړۍ جګړو ډېر مسافر کړی دي، کله له جګړو او ناامنیو نورو هیوادو ته ځي، کله بیا په کار پسې پیسې رابډ وهي او وطن پرېږدي. د افغانستان له هغو ولایتونو څخه چې خلکو به یې د سولې په کلونو کې لا هند ته سفرونه کول او تر بنګال او آشام پورې به تلل یو هم غزنی دی. د سفر پر مهال بېلابېل رواجونه شته. په دې راپور کې مو زما همکار د غزنی له دودونو خبروي.
پټ بپ خپل زته روان دردنا چات بن وایم دزړ حلونا ززا په مخا دزیلی ګلونا.
غزنی د افغانستان هغه ولایت ته چې لا هم د سختو جګړو نامنیو مسکنۍ او یا هم د خپلې ناوې د ولور ګټلو په موخه ډیری ځوانان مسافرۍ ته مخه کوي، خو دا چې دغه مسافر له کوره د وتو پر وخت له کوم حالت سره مخ کېږي بېلابېل دودونه لري. دوی په دغه وخت کې له مذهبي کلتوري او ټولنیزو دودونو وروسته د سفر لومړی ګام پیلوي. د غزنی ګیرو ولسوالۍ اوسیدونکی شاعر، لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جلان وایي د کورنیو د غړو له ژړاګانو، دعاګانو او بیرته په خیر د راغبرګېدو په مخه د نظر منلو تر څنګ د دوی په سیمه کې د مسافرۍ درې دودونه ترسره کېږي.
مور پلار په چمبه وږي، دویم اوبه پسې توی تسوی په مخه رڼا سي، او درېیم تر ملګره پورې جی نجارت کوي، ځکه دوی وایي چې مسافر هم له کوره وتلی دی نو ښه نه ده چې جی جارو کړه هغه په بد شګون باندې نیسي.
سفر خدای دې د بخیر روانه الله ودري کلال چي او بدر په سیوا چوم، ودري کلال چي او بدر په سیوا چوم، لپي لپي
مسافرو پسې د رڼا اوبو شیندل، ځای نه جارو کول او د مور پلار له لورې په چمبه وهل که د ګیرو ولسوالۍ تر څنګ د غزنی ولایت په ډیری سیمو کې رواج لري. خو د دغه ولایت د قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکی لیکوال، شاعر او خبریال رحمت الله مرجان خیل بیا د خپلې سیمې د یو بل دود یادونه کوي.
یو هغه ډېر ښه دود چې زموږ تاسو ته زموږ په سیمه کې، هغه قرآن شریف په تازر کې اچوي، د ورو په سر باندې دوه نفره نیسي، مور لا پلار لا ورور، د درای ور تر هغه قرآن شریف وزي راوزي او بالاخره اجازه ورکوي خدای په مانا وچخته.
پښتني افغاني ټولنه چې د دودونو له لحاظه تر ټولو غني ګڼل کېږي، نو د غزني مقر ولسوالۍ اوسېدونکې خبریاله خدیجه روحاني هم په خپله سیمه کې د مسافرو د تلو پر وخت یو بل دود خبره کوي.
کله چې مسافر ځي اوبه پسې شیندو، خونه نه جارو کوو، سرای نه جارو کوو، تر څو چې هغه نه یې رسېدلی. بیا هم بل کار هم زموږ په کلي کې ډېر رواج ده چې ښځې یې کوي، هغه دا ده چې کله چې مسافر له کوره وځي، په دې باندې مثال مونږ یوه لپه غنم په لاس کې چې کله مراواخست، کله چې دی وځي دا داسې پله پله پکې نیسو او دا ورپسې شیندو چې دی په خیر سره ورسېږي، او په دې خاطر یې شیندو چې دا غنم خپله د آبادۍ سمبول ده او موږ غواړو چې همدا داسې آباد همدا سوکاله ورسېږي آرامه.
دا چې د هیواد په ډیری نورو سیمو کې به د مسافرو د تللو پر وخت ځینې نور دودونه هم ترسره کېږي، خو د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسېدونکې نجیبه وایي زموږ په سیمه کې هم د نورو سیمو د دودونو تر څنګ په مسافرو پسې د وړانګې اچول هم دود لري.
زموږ په خلکو کې هم همداسې رواج ده لکه څنګه چې د نورو خلکو ویلي، همداسې اوبه پسې شیندو او داسې نور. خو یو دا کیسې د شیشې یا د آینې وړانګه پسې اچي چې مخې ته رناسي او لارې نه جارو کوو، تر څو هغه رسېږي د قرآن شریف نه لاندې تېروو. بس دغه دودونه په موږ کې مو
دا اندړو ولسوالۍ اوسېدونکی نصرالله بیا په مسافرو پسې د حلوا غړو او تودې ډوډۍ ویشل او خیراتول یادوي.
زموږ په سیمه کې کله چې مسافر ځي، نو د هغو د ښه سفر د لرلو په خاطر باندې کوم نظر چې ورکول کېږي، غړی پخېږي، بیا هغه جماعت وړل کېږي او هلته ویشل کېږي. بیا د هغو تر څنګ هغه څوک چې مسافر کللی، د هغو د کورنۍ یو نفر غږ کوي چې پلانکی کللی، د هغو د ښه سفر په خاطر باندې دعا ورته وکړي.
اوسم یو پزړه پوری کیسه. 1920 کال د امریکایي پاتریشیا کوپتا او د دې د کورنۍ لپاره عادي نه و. په دې کال پاتریشیا چې 25 کاله عمر درلود ورکه شوه، خو اوس یې درک لګېدلې. لنن تیش کاله مخکې چې کله پاتریشیا کوپتا د پنسلوانیا له پیټسبورګ شاره ترې تم شوه، هیچ چاته یې څه نه وویلي، نه خپل میړه ته او نه هم خپلو خویندو ته. هغه وخت پولیس ډېر وګرځېدل، خو دا ښځه یې ونه مونده، او کله چې میړه له کلونو هڅو وروسته بریالی نه شو چې خپله میرمن پیدا کړي، اعلان یې وکړ چې پاتریشیا مړه شوې ده. اوس سینین تلویزیون راپور ورکړی چې پاتریشیا چې 83 کاله عمر لري ژوندی ده. دا د پورتوریکو په یوه ټاپو کې د زړو خلکو په لیلیه کې ژوند کوي. تر دې اعلان وروسته یې میړه پسې ورغی، خو چې پورتوریکو ته ور ورسېد میرمنې هلته ونه لیده. نوي معلومات دا دي چې په 1999 کال کې دې ته داسې ناروغي پیدا شوه چې هر څه یې هېر کړل. نو هغه وخت چې بستر شوې وه، د روغتون غړي نه وتوانېدلې چې له دې سره په خبرو پوه شي او ویې پېژني. تر دې مخکې ډاکټرانو ویلي وو چې پاتریشیا ورته ویلي وو چې دې په یوې بیړۍ کې چې له اروپا راتله ډېر کلونه تیر کړي. تر دې وروسته د پاتریشیا ناروغي زیاته شوه، خو یو نیم وخت به د خپلې تېرې زمانې کیسې کولې چې له دې لارې خلکو وپېژندله، او کله چې د دې معاینات وکړل معلومه شوه چې دا هغه ورکه پاتریشیا ده. د دې میړه او خویندې دې اعلان ته خوشحاله شول او هیله یې څرګنده کړه چې پاتریشیا بیرته پیټسبرګ ته ستنه شي. خو پاتریشیا وایي چې دا له همدې ځایه چې پکې اوسي هیڅ ځای نه ځي، دا به همدلته وي. دا سدي رادیو ادبي مجلې دا ګڼه مو هم دومره به، زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلی مو خدای مل.
پیاله نسکوروم ده تشوام خودن، نصیب بدل وم دے قبل وم خودنا، نصیب بدل وم دے قبل وم خودنا، پیالے نسکور وم دے تشوم خودنا، پیالے نسکور وم دے تشوم خودنا. تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑما، تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑما، تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑما، زندان نڑو நடவுந்து ஜிந்தான நடவுந்து தேருவும் குதின ஜிந்தான நடவுந்து தேருவும் குதின கலி நஸ்கோரவுந்து தசவும் குதின ಯಾಲೆ ನಸ್ಕೋರ ಒಂದೆ ತಶವುಮ್ಮ ಹುದೇನ ನಸೀಬ ಬದಲ ಒಂದೆ ಕಬ್ಲ ಒಮ್ಮ ಹುದೇನ ನಸೀಬ ಬದಲ ಒಂದೆ ಕಬ್ಲ ಒಮ್ಮ ಹುದೇನ ಯಾಲೆ ನಸ್ಕೋರ ಒಂದೆ ತಶವುಮ್ಮ ಹುದೇನ ಯಾಲೆ ನಸ್ಕೋರ ಒಂದೆ ತಶವುಮ್ಮ ಹುದೇನ کرے سجد تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجد تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجد تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجد تنا دا پیدا کرے تندیا مت وندے لگوما خودنا تندیا مت وندے لگوما خودنا پیالے 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 نسکورو مت شوما خودنا Yalina sorawum tashawum khudin tashawum 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 khudin tashawum 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 khudin tashawum 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 khudin tashawum 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 khudin 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 khaliq me ka kare sajde tana da paida kare
تندیا ماتا ومده لگو ما خودنا تندیا ماتا ومده لگو ما خودنا جہر میرا تزمہ ساجوا پکے بلے گی